مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریدلې مهې روي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې به په هر صورت د دې منسوبې برخه ګرځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله ورته ده. او د اروپایي هیواد بلجیم په سر شار برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې به په هر صورت د دې منسوبې برخه ګرځوي. نوموړي دا خبر نن د خیبر پښتونخوا په سوابوي کې به جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. د زیاته کړه
موږ کار دا وایو چې موږ دلته پینځو غوڼو هر روز خپل حق پر دې حق نه وایو خپل حق وایو او که په غوښتو یې سو راکای اره ولی خان خبره بیتی الو او که پر ازای نراکی لاشت او گریوان شنو که خپل حق بسید آغا انسان چه اغا پا دی وقت که مرافانی سی اغا تا قوم حق دار ندی چلی بیازان تا پختونوی.
اسفندیار خان په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا پر سپایي حکومت هم نیوکه وکړه چې د خپل وګړو ګټې هېری کړي او د لاهور لپاره خپل وسایل او افرادي قوت کاروي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن پر سوابي سربیره په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په حق کې احتجاجي مظاهرې روانې دي. د ګوند چارواکي وایي وفاقي حکومت د راهداري په مسوبه کې د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي چې په ترڅ کې دوی احتجاج کوي. بلخوا وفاقي حکومت وخت په وخت ویلي چې د مغربي لارې په اړه به خپلې ژمنې تر سره رسوي. نن سهار خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانې په حدود کې درې مړې موندل شوی دي. ځای پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډز وژل شوی دي. د صدر تانې پولیسو دغه مړې په خپل ولکه کې اخیستې او د پوسټ مارټم لپاره د ډیر اسماعیل خان ضلع روغتون ته وړي دي. بلخوا د روغتون یو کارمن ډاکټر فرید نن مشال اډیو ته وویل چې د وژل شوو درو واړو کسان تعلق د جنوبي وزیرستان له مسعود قبیلې سره دی. دوی ورځې وړاندې د یکشنبې په ورځ هم یو نامعلوم مړی د یادې تانې په حدود کې موندل شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله ورته ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و ستاسو قهرمان وسلوال پوز دښمن ته ضربې ورکړي دي. د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي. متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي وو، اووه تنه زمونږ ټپیان شوي وو، اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي، شپږ تنه زمونږ ټپیان دي.
له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه خبري غونډه کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډېر ژر به د کندوز ښار له ټولې برخې له وسلوالو مخالفانو څخه ونیول سي. په عین حال کې د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نیمنګل نن مشال اډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له رواني جګړې 450 ټپیان انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره ټپیان تر ډېره ولسي وګړي دي. وسوال طالبان پرون سهار پر کندوز ښار له څلورو اړخونو بریدونه وکړه او د ورځې تر پایه د ښار د مرکزي چوک په ګډون یو شمېر سیمې په خپلې ولکې کې واخیستې. افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن سهار مشال اډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تېر ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې شپږ پنځوس کورني او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اروپای هیواد بلجیم په سر شار برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. دا غونډه به د اروپایي اتحادیې د بهرني تګلارې مشره فدریکا موغیرینی پرانیزي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ورته وینا کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د لږ تر لږ اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د فدریکا موغیرینی په وینا په برسلز کې د افغانستان په اړه دا غونډه یوازې د مالي مرستو راغونډولو لپاره نه ده، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام هم ټینګار وسي. نوموړي زیاته کړې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان افغانستان کې سوله او ثبات د ځان په ګټه ګڼي او د برسلز غونډه د دې ژمنتیا د څرګندولو ښه موقع ده. بلخ نن دغه کانفرنس له پیل وړاندې په برسلز کې د افغان حکومت په ملاتړ یوه مظاهره هم ترسره شوه. افغان مظاهره کوونکو د حکومت په ملاتړ یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د ژغورلو لپاره د ډزبندۍ هڅه وکړه، خو وروسته له هغې د دې هڅو مخه ونیوله چې امریکا وویل نور به په دې لړ کې له روس سره همکاري ونه کړي. فرانس او سپین پرون د هغو ګامونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظوري اخیستو هڅه وکړه چې تر مخه یې د شام پر حلبشار هوایي بریدونه په سمدستي توګه بند سي، خو روس ویل چې دا کار به ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چورکین شروانه میاشت د امنیت شورا مشري هم کوي، ویل چې پر حلب ښار د هوایي بریدونو په بندېدو سره به ترهګرو ته موقع په لاس واستي چې څه یې زړه غواړي هغه وکړي. په حلب ښار کې د وروستیو هوایي بریدونو په لسګونو عام کسان وژلي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا وویل هغه د ډزبندۍ د تازه کولو په لړ کې د امریکا او روس د سفارتي هلو ځلو پر ناکامۍ افسوس کوي، خو نوموړي زیاته کړې د شام د شخړې د سیاسي حل لپاره به په پوره قوت خپلې هڅې روانې ساتي او د دغه هیواد ولس به د جګړې تر ختمېدو پورې یوازې نه پرېږدي. په فزیکس څانګه کې د نوبل د 2014 کال جایزه درو ساینس پوهانو ګټلې چې په برتانیا کې زیږېدلې دي. دوی ته دا جایزه نن د مادې د بیلابیلو پړاوونو د نظریاتي انکشاف پر تحقیق ورکړل شوه. په سویډن کې د ساینس رایل اکیډمۍ نن وویل چې ډیوډ تولیس، ډون کان هلدانی او مایکل کوسترلیتس د یو داسې نابلده نړۍ ور پرانیستې چیرې چې ماده بیلابیل حالتونه خپلوي. د شپږو نوبل جایزو په قطار کې د فزیکس جایزه دوهمه ده چې اعلانېږي. هغه نورې پاتې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. دا وتر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفات انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.49 روپۍ. یو درهم په 3.72 روپۍ او په 3.79 روپۍ. یو پاؤنډ په 3.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.50 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 3.83 روپۍ او په 3.88 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1 روپۍ کم شپېته پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.92 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په کوئټه او پېښور کې د خال وریځو سره د باران امکان دی، خو په بنو کې به موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 24، او په کوئټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. عوامی نیشنل ګوند نن د ملک په مختلفو برخو کې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د نه شاملې دوه خلاف مظاهره کوي. بل خو سیډونکو وایي
په دغه باندې جوړښت هم راتلی شي او دغه باندې چې رښتیا خبره ده ټول ملک ته فایده ده.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د مخالفت کوونکو پر ضد به احتجاج کوي.
ګرامي میټینګ کې موږ دا فیصله وکړه چې په دغه ورځ موږ دلته د جمعې په ورځ د اسمبلی مخکې دا مظاهره وکړو.
د بلوچستان وکیلانو د حکومت له لوري په وکیلانو د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه په پورته شوو ګامونو خپګان څرګند کړي.
د بار نمائندگان اور وکیلان چې دي په دې باندې ادمی اعتماد زار کوي او دا وایي چې تر اوسه پر یو پیشرفت نه دي شوی په دې کې.
او د وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دوی ته د خپل ځمکو ملکیت ورکړي چې دوی پرې په خپل آبادی وکړي.
چې موږ سره کوم زیاته ظلم وشه خو خیر دی وشه، نو اوس ته دا مهرباني وشي چې موږ ته د خپل خاور خپل اوس پورې موږ په خپل جوړای.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښیدونکو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې به په هر صورت د دې منسوبې برخه ګرځوي. نو موري د خبره نن د خیبر پختونخوا په سوابي کې یوې جلسې ته د وینا په وخت کړی دا اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل د خپل ولس ګټې هېرې کړې دي او د لاهور لپاره خپل وسایل او افرادی قوت استعمالوي. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو همکار زلان یوسفزی د ټلیفون په لیکه دی. زلان، تاسو ته ستړي مشي وایم او د دغه مظاهرو په اړه څه تفصیل لرئ؟
دا نن سوابه په شو کلی کې دا ونی نیشنل ګوند دغه جلسه وه. جلسه کې هغوی غوښتنه کوله د مرکزي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه په پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ کې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته د خپلې برخې ورکولو. د وفاقي حکومت نه خو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نیک په نیغه غوښتنه وکړه چې باید د پښتون قام چې کوم وروسته پاتې قام دی په ترکه کې وروسته پاتې شوی دی ترهګرۍ ځپلی دی، هغوی ته باید چې په دغه منصوبه کې خپله برخه ورکړي شي. دې تر څنګ په صوبایي حکومت باندې هم ټکونه وکړل او وویل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم نن هغه په مرکز کې د خپل حکومت ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهرې او درنې کوي په پنجاب کې، خو د خپل صوبې کې چې کوم کلیاري حکومت دی د صوبې د عوامو د حق ورسره څه فکر نشته او باید چې پاکستان تحریک انصاف نورې درنې په پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ کې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره وکړي. د دې تر څنګ اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې دا زموږ علامتي احتجاج دی چې کومې د نن جلسه کې ده، او چونکې د هند سره په پوله باندې حالات چې کومې هغه ترینګلي دي، دغه حالات چې تر څو پورې ټیک شوي نو دوی به پوره خپل احتجاجي تحریک نه پیلوي، او چې کله دغه حالات ټیک شي نو د هغې نه پس په ټول ملک کې دي په پاک چین اقتصادي رهدارۍ کې خیبر پختونخوا ته د حق نه ورکولو په ضد چې کوم نن احتجاجي تحریک شروع کوي. او د امیر حیدر خان هوتی هم د اسفندیار ولی خان نه مخکې خبرې وکړي او هم دغه ورته خبرې وکړي د چې باید چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي حکومت دی هغه که نور هیڅ نشي کولی نو د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکړي او د مرکزي حکومت خلاف احتجاجي تحریک شروع کړي. جی
کور موادان اوریدونکو، دا وو د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته تفصیل ادر کول. عوامي نیشنل ګوند نن د ملک په مختلفو برخو کې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د نه شاملولو خلاف مظاهره پیل کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې یو شمیر ګوندونو په ځانګړي توګه بیا پښتانه ملت پال وای چې د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکې ستره اقتصادي لاره له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب ته اړول شوې ده، خو حکومت دا خبره په پرله پسې توګه ردوي. اوس پښتنه دا ده چې د دې احتجاج کوونکو ګوندونو احتجاج تر کومه حده پر ځای دی، او که رښتیا هم دا لاره د پښتنو بلوڅو له سیمو اړول شوې نو په مجموعي توګه به په پاکستان اغیز اسوی. تفصیل زمونږ له همکار بوریوال کاکړنا.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د جوړیدونکو ستر اقتصادي لارې په نقشه کې د مبینه بدلون پر ضد د بحث او احتجاج لړۍ یو ځل بیا تود شوې ده. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې هغه لاره له سره ستنه کومه چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي، خو حکومت یې نه مني. د پاکستان په سینیټ کې مې د کاشغر ګوادر د اقتصادي لارې په اړه د جوړ شوي کمیټې له مشر سینیټر تاج هیدر څخه وپوښتل چې دا احتجاج تر کومه حده پر ځای دی. نو هغه وویل
ویسٹرن روڈ اگر نہیں بن رہا تو اس پہ تو احتجاج ہو، اگر ہے تو دکھا دیں، نہیں ہے تو نہیں.
کہ مغربی لارا نشتا نو دے پر زد خوبا خاما خا احتجاج کی گی، کبھی نو حکومت باید پڑا گا کی. وزیر اعظم نواز شریف ویلے وہ چی دے چلو رو لینونو موٹروے بجوڑائی، نو اس چی حقا نشتا نو خلق خوبا خاما خا احتجاج کی. پا مشرقی لارا کی دے شپگو او آتا لینونو موٹروے دا اگا ٹھولو تخکاری پر حقی کار روان دے او پسو مشتو کی با پایتا ورسیگی.
پر دې اقتصادي لارې ژور نظر لرونکي او د پاکستاني پوز په خوانی کرنل مقبول افریدی وای نه حکومت او نه هم د اپوزیشن مشران په دې لارې کې د بدلون په اړه څرګندی خبري کوي. مقبول افریدی وای دا خبره سمه ده چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتنه سیمه کې پر تیرېدونکو لارې کار نه دی روان. دی وای
ایسټرن روټ ته خو ته سیم الاکټ وی دی چې ملتان نه سکر ته جوړیږي لګیا دی، هغه ته پیسې لاړ شوي دي، هغه باندې کار شروع شوی دی. دغه اوس موږ هم په نیو خبر چې دغه په پنجاب باندې دوګل هغه ته پرفرنس ورکړلو، که دا پولیټیکل لیډر راته کینی نو په دغه باندې جوړښت هم راتلی شي او دغه باندې چې رښتیا خبره ده ټول ملک ته فایده ده.
سینیټر تاج هیدر وای کچيري دا اقتصادي لارې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیر نه سي نو د د پوینا د ګټي پر ځای به پاکستان ته تاوان ورسوي. دی وای
ایسټرن روټ مې او کراچي پورت په فائدہ سیم کا
په مشرقي لارې کې فائدہ د سند خو د سند سیاسي ګوندونه وای چې لمړی د مغربي لارې جوړ شي هغه ځکه چې د دوی په خبره مګي اوازې د خپلې ګټه پر ځای د ټول فیډریشن یعنی په پاکستان کې د شامل ټول صوبو ګټه ته لمړی ته ورکو.
د پاکستان او چین ترمنځ د دې پراخي اقتصادي لارې لپاره چین لمړی 64.5 ارب ډالر اعلان کړی وو خو اوس یې دا پیسې 150.5 ارب ډالر ته رسولې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ یا ستر محکمه د بلوچستان د حکومت لخوا د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه په پورته شوو ګامونو باندې خپګان څرګند کړی دی او دغه یې پوره نه دی ګرځولي او پولیسو ته یې امر کړی دی چې د هغو وکیلانو بیانونه دي هم واخیستل شي څوک چې د پیښې پر وخت په سیول هسپتال کې موجود وو. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سپریم کورټ چیف جسټس یا قاضی القزاد انور ظهیر جمالی، جسټس حامیر آنی او جسټس فیصل عرب نن د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې د کوټ په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید د مقدمې سماعت وکړي. پر دې مهال د حکومت له لوري د 8 اگست د ځانمرګي برید وروسته د پلټنې په اړه درې رپورټونه وړاندې کړل سو پر کوم چې عدالت اطمینان نه کښکاره. په دې اړه نور حال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د سپریم کورټ وکیل ساجد ترین ایډوکیټ سداسرات بیان کړی.
په دغه موقع باندې د تفتیش کم افیسر چې دی دغه سره رجسٹر کم زمینی چې تا تفتیش د دوه میاشتو پس کم ځای ته رسیدل دي لکه څنګه چې د بار نمائندگان او وکیلان چې دي په دې باندې عدم اعتماد اظهار کوي او دا وایي چې تر اوسه پر یو پیشرفت نه دی شوی. په دې کې نو هغه د نن د رجسٹر سره د پولیس تفتیشي افیسر د رجسٹر سره دا ثابت شو چې هغه یو عام رجسٹر وو په هغه کې نه د تاریخ ډیټا نیټ لیکل شوی وو نه په هغه باندې څه د کوم سټیټ ګواه نمو او نه په هغه باندې وخت وو.
وروسته د بلوچستان د پولیسو مشر و عدالت ته وویل چې دوی و دغه قاضیانو ته ان کیمرا بریفینګ ورکول غواړي. پر دې د سپریم کورټ قاضیان واورېدو ته تیار سو خو اکثره وکیلانو د حکومت پر دې عمل ناخوښي څرګنده کړه. نو راځي چې یو ځل بیا غوږ سو و ساجد ترین ته.
نو ان کیمرا چې دی هغه صرف دی د ځان خلاصېدو لپاره او موږ دا وینو چې دی به یو بیا دا وایي چې دا یو دهشتګردانه واقعه وه خودکش دماکه وه لکه اس په معمول چې په دې ملک کې په هر واقع بغات د دې دا سټېټمنټ یو دا بیان او هغه د ځان خلاصې دوه لپاره یو بهانه جوړي. نو موږ دا وایي چې دا ترڅو پرې چې دا کم دیموار افسران دي د صوبې دا ماتل سوي ني نو یو صاف شفاف او ترانسپرنت انکوایري ممکن نه ده.
اوس عدالت د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه د حکومت او د وکیلانو د اورېدو لړۍ تر 4 شنبه تر ورځې پورې ځنډولې ده. د دې ونور د چ په دغه پیښه کې درو اویا کسان وژل شوي وو او د سلو څخه زیات نور ټپیان وو. په وژل شوو کې 55 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. الفاټا سیاسي اتحاد مشر نصر مومن وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پارلمان پر وړاندې احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې کوم سیاسي ګوندونه هم د سفارشاتو مخالفت کوي نو حکومت د هغوی د غوښتنو د منلو پر ځای د قبایلي ولس د رای احترام وکړي او قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو.
دا مظاهره به د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې موږ په دې کې یو هنګامي میټینګ وشو او هنګامي میټینګ کې موږ دا فیصله وکړله چې په دغه ورځ موږ دلته د جمعې په ورځ د اسمبلۍ مخکې دا مظاهره وکړو او د مظاهرې مطلب هم دا دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب او د محمود خان صاحب د بیان سره چې په قبایلي علاقو کې کم تشویش لهر جوړ شوی دی د هغې پر ضد چې هلته عوامو زړونو ته ډېر درد ورسېده او 90% رایه مخالفت کې هغوی سټېټمنټ ورکړی دی.
نثار صاحب پوښتنه مې دا ده چې په دې احتجاجي مظاهره کې صرف فاټا سیاسي اتحاد به کنه نور کسان به درسره هم په دې کې شمولیت کوي؟
فاټا سیاسي اتحاد کې به زمونږ د هرې طبقې نمائندگان موجودي، د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې به دې کې د فاټا وکیلان هم وي، دې کې به چې دی نو د فاټا سټوډنټس هم وي، او دغسې زمونږ هره طبقه به دې ته راځي او دلته به چې دی په دې کې شرکت کوي.
نثار صاحب یو پوښتنه مې دا ده چې د فاټا سیاسي اتحاد کې خود مولانا صاحب ګوند چې کوم دی هغه هم شامل دی، نو آیا د مولانا صاحب د ګوند کسان به هم تاسو سره دلته راځي کنه؟
د مولانا صاحب د ګوند کسان خو په ذاتي مفاداتو د خاطر راتلې نشي، بلکې دا غوي سل په سل رایا داده چې یاره د پښتونخوا کې شامل شي، او غوي رابطي هم د مولانا صاحب سره خبر شوم چې کړی دي چې دا تاسو وکړل منګ دي چې دینو ډېر شاته بوتلو، دا رابطي دا غوي سره شروع دي. بهرال ز ګومان نه لرم چې غوي د جندې په شکل کې راشي، کم دا سره شي را بشي خو جنده به رانه شي.
نثار صاحب یو اخري پښتنه دا کوم چې مولانا صاحب خود ریفرندم خبره کوي په قبایلی سیمو کې، نو آیا تاسو څنګه غنئ چې ریفرندم نه دی پکار؟
زه دا وایم چې ریفرندم شوه دی، مولانا صاحب چې دا د ریفرندم خبره کوي دا د دې لپاره ټول ورکولو کوشش کوي، دا مسله هغه ته غورځول غواړي. مولانا صاحب اوس په دې پوی دی چې قبایلی سیمو خلک دا بدلون غواړي، ریفرندم نه دی شوه، اوی فیصد خلک دا دغه ور کوي، او آیا دا دومره جرګی چې وشوي دی باندې چې اتم اشتکار وشو د پخپل هم چې دغه کمیټه هغه خپل مخالفت نو کړي، نن چې هغه د خلکو رایه رااله نو نن دې دا خبره کوي.
د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وو چې ویل یې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د مخالفت کوونکو پر ضد به احتجاج کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالانو پرون مازیګر د یوې احتجاجي لاریون په ترڅ کې دوه نیم میاشتې وړاندې د خپل یو بې درکه کړل شوي ملګري واحد بلوچ د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه مظاهره کې د نوموړي د کورنۍ غړي هم موجود وو، او ویل یې چې پولیس یا نورې امنیتي ادارې ورته دا نه وایي چې واحد بلوچ چیرته دی. تفصیل د محمد عمران ناورو.
د واحد بلوچ د بدرکه پر ضد شوې دا مظاهره د کراچۍ خار ریګل سلورلارې نه پیل شوه او په پریس کلب کې پای ته ورسېده. مظاهر چانو په لاسونو کې د واحد بلوچ عکسونه نیولي وو چې پرې د هغه د خوشی کېدو غوښتنې لیکلې شوې وې. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د واحد بلوچ لور هانی بلوچ ویل چې پلار یې د جولای پر شپږویشتمه د یوې خادۍ نه کور ته را روان و چې د ګډاب تاڼې په علاقه کې په ساده جامو کې دوه کسانو د بس نه راکوز کو، او تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې او نه ورته څوک د هغه په اړه کوم معلومات ورکوي.
هم خود کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم گئے تانا میں
رے په هیڅ نه پویږو چې کله مونږ تانې ته لاړو نو د هغه ځای مشر اسد بٹ صاحب ته ویل چې دا زمونږ د وسنه بهر خبره ده، مونږ اف آی آر نشو درج کولای. د یو اف آی آر د پاره زهر زه ته لاړم خو اف آی آر چا درج نکو. بیا چې مونږ عدالت ته لاړو نو د بشري حقوقو کمیشن او نور سازمانونو را سره وو، بیا نو د عدالت په امر ډیر په ګران دغه اف آی آر درج کړی شو. دغه مظاهره د وینا پر وخت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مرستيال مشر اسد بٹ اویل چې په دې وطن کې قانون موجود دی، کوم کس مجرم وي باید عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے
دیوائی کچا د کوم قانون نه سرغړونه کړي نو ستاسو فرض دادی چې ونی سي او عدالت ته وړاندې کړي، نوري فیصله به عدالت کوي. دلته د ځنګل قانون نه دی، ټول دنیا دا وایي چې واحد بلوچ یو پر امن تن وو. کتا سو داسې پر امن تن بے درګه کوي نو دې مطلب خدا دې چې تاسو خلک د دیواله سره لګوي او خلک په دې مجبوروي چې ټوپک راواخلي او تاسو پر ضد و جنګيږي. خدای ته وګوره دالوبه پرې دی.
خدا را اس کھیل سے باز آ جاؤ باز آ جاؤ.
د واحد بلوچ د لور هانی بلوچ په وینا چې پلار یې په هیڅ غیر قانوني کار کې ککړ نه و، د کراچۍ ښار په سیول روغتون کې نوکری کوله، د کتابونو جمع کولو او چاپ کولو شوق یې لرلو. خو د واحد بلوچ ملګری وایي چې هغه به د بلوچستان د بیدرک کسانو د پار روان غورزنګ مرسته هم کوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یوې خبري غونډې له لارې دا ویلي دي چې که د کشمیر په سر د پاکستان او هند پوځونو جګړه پیل شوه نو دوی به د پاکستانیو سرتیرو تر څنګ ودرېږي. دې مشرانو البته له حکومت دا هم وغوښتل چې د قبایلي ولس قربانیو ته په کتو سره دې د هغوی د مسلو د حل او ژوند ښه کولو لپاره پوره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
په غونډه کې موجود ځنې قبایلیانو وویل چې د پاکستان واکدارون د ها لږ د میژا مشکلاته مخ را واړوي. په دغه باره کښې ایډوکیټ صلاح الدین مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
له حکومت ته د دغسې احساس پکار ده چې میژ بیا هم په مشکل وخت شي، لکه مخکې د میژه پلارینې کې قرباني کړې وي بیا وي کوي. خو که چیرې داسې وشول چې دا وطن کارډ سیسټم لا دا چک پوسټونه داسې لکه وه، نو دا ګیپ وزیوتېږي، د قبایلې دا ګیلې وزیوتېږي، نو یو داسې نشته ورسي چې هغه عضله و مشکل.
درې نورو مشرانو په دا رنګ خبرې وکړلې.
مونو مولانا اسم الدین محسود دی، اگر کا موجوده دور شي د میژ حالات یقینا لشکي بدل شوي دي. د میژو کورینا، د میژورینا، د میژ جماعتینا ډېر څړنګ شوي دي. خو یغې باوجود چونکې د ملک د میژ مشرانو جوړ کړی دی، د میژ په دا بندو لوی قربانۍ شوي دي. انشاءالله العظیم چې د هندوستان د پوره، د هندي د پوره وو، د میژ قوتینا، د میژ طاقتینا دا سره یو شه کېږي.
زه ملک جلال خان وزیر تجی خل ان شاء الله کشمیر سره د میژ پلارین نیکه هم جهاد کړی دی. او میژ هغې ماسی هغه جهاد و میژ بیا هم کې 47 کې د مونی کپ کې شهید شوی دی. د وی صبره میژ ته لاش نه میلاو.
مولانا نصر الدین مه نوم دی، جلګاوه شپله تاریخ گواه دی چې په سن 1947 کې مې قربانۍ د ماسی د وزیرستان په نوم کړی شوی دی. د هغې الوا دی نن هغه قربانۍ ته میژ تیوري وي. که د کشمیر په خورا بنې حالات خراب شي میژ تیوري، که قبایلي سیمې بنې خراب شي د بهر
یو بل مشر نعمت گل مسعود سب فکر لارلی وار وای زنه
په موجوده حالات شه په پاکستان شه دنه نه د میژ حیثیت د پاکستانی قوم تسلیم شوی نه دی. یو انتر دې ها دا چې زه د مارکیټ نه چرګه نه شو خستای. که څه ترقیاتی چار سره سره د میژ هغه روایت اقدار ته توجه ورکړی شي چې د قبایل بنیادی ضرورت دی. امید دی چې دا قبایلو په نور وفادارۍ شه حصه واخلي.
د خبریالانو د یو سوال په ځواب کښې قبایل یانو دا هم جواب تکړه چې که د لویدیځ د لوري نه د کوم قوت نه هم خطره پیښه شوه، قبایلیون به هغې ته هم مخته ودرېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
او اوس هم د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د اوسیدونکو په اړه یو رپورټ ترازو. د میرانشاه او میرعلي سوداګر وایي حکومت دوی ته د خپلو ځمکو ملکیت ورکړي چې دوی پرې ځان ته مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي. دا کاروباریان ویره لري چې د حکومت لخوا د ځمکو د ویش او پر هغو د ودانیو جوړولو په ترڅ کې به د دوی ترمنځ دښمنۍ پیدا شي. نور تفصیل د سراج زهیر نه.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو مالکانو وویل چې حکومت لګیا دی په خپله خوښه دوی لا د یو بل په ځمکه مارکیټونه او دوکانونه جوړوي، نو یره ده چې د دوی په خپلو کې دښمنۍ جوړې شي. د دې کسانو په وینا چې دوی له سفران د وفاقي وزیر او د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدلي او ورته یې دا مسله کېښودې، خو تر دې د مور له هېچا هم مسله هواره نه کړه. د میرانشاه څخه ملک دورین مشال ریډیو ته وویل
دا شیب د ملا خان په نوم باندې چې سمره میروز راي دا میروز خدای دا بیا د مودای بلا بلا سرونه دروازه می ټکول دي دی د وجه تاسو کمپنسیشن در کوي خپل خوره در کوي دای نن په خپل مخه په شوخته ده لیس په لیرم زکړه وی خپل بلکینه شری کړی دي سوال او د ارمی تنظیمه ته زدا قوس کړه چې دا چار د باند کو میسته خپل خوره وس پوری می خپل جوړوای شي.
همدا شن یو بل د دکانونو مالک په دیړه مشال ریډیو ته وویل
وا حاجی ملک ابل خان مخ کې می سره کوم زیاته ظلم وشه خو خیر ده وشه نو واست دا نه ربانی وشه چې میسته خپل خوره خپل پوری میز په خپل جوړا کی امام زکا بلتا په والا کو خو خمه خا دا خو په وطن کې خنه جنگي جوړا شي.
یو بلتن ملک انور علی مشال ریډیو ته ویل چې دوی خو اول د ستونزو سره مخ دي بای چې لدوی سره نور ظلم ونه شي.
کا سیول وی فاوج وی چیک وی داس جوتای دا نه نر سره په میز جی 300-400 دوکانونه او په دا کې سپر پارت وو کاباډ وو قسمه قسمه ترانسپورت کاروبارونه وو پکې دا هر شی تباش ول ایس میز دا خاص کوي چې مشته دا خپل خاور خپل راکو.
مشال ریډیو چې د دوی دا مسله د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې د به پدی د وزیر اعظم سره او په پارلیمان کې هم خبرې کوي.
په اسمبلی کې به زو چاته او ما د مار خپل سفر شاد غشتي دي په تقریری لول باندې چې وزیر اعظم تاور چې وتا وی کوم ان شاء الله.
یاد دې وی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن لوجي په زرګونو دکانونو ډنګ شوې دي او په دې دکانونو کې کاروبار کوونکو د رښتیو کې مشال ډډیو ته ویلی وو چې لدی دکانونو په اربون روپی سامان غائب دی. نو د دې د غختنو لپاره دوی د سیاسي ګوندونو په 13 اکتوبر آل پارټیز کانفرنس راغوښتی دی. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو.
د اروپایي هیواد بلجیم په سر ښار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه څو شېبې وړاندې پیل شوه. غونډه د اروپایي اتحادیې د بهرني تګلارې مشري فدریکا مغرینی په خپله پرانیستونکې وینا پرانیستله. اوس مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپله وینا اوروي. نوموړي په خپله وینا کې په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې او د خپلې ژمنتیا تکرار وکړ چې په دې هیواد کې به ټولو ته خپل حقوق ترلاسه شي. په دې غونډه کې د نړۍ د لږ تر لږ اویا هیوادونو او 20 نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لاره به په هر صورت د دې منصوبې برخه ګرځوي. نوموړي دا خبره نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. اسفندیار خان په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې چې د خپلو وګړو ګټې یې هېرې کړي او د لاهور لپاره خپل وسایل او ولسي قوت کاروي. نن سهار د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانې په حدود کې درې مڼې موندل شوي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډزو وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوال مخالفان ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقي نن په کابل کې خبري غونډې ته ویلي چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډیر ژر به د کندوز ښار ټولې برخې له وسلوالو مخالفانو څخه ونیول شي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني سر مشال اډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 13 ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیرشې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 45 کورنۍ او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. او په فزیکس څانګه کې د نوبل د 2014 کال جایزه درو ساينس پوهانو ګټلې چې په برتانیا کې زیږیدلې دي. دوی ته دا جایزه نن د مادې د بیلابیل پړاوونو د نظریاتي انکشاف پر تحقیق ورکړل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، لنډ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمین اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رفعت انجم بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 1300 راځي د پاکستان او هند شخړې سره په کمی کچه مقابله لپاره د پارلماني ګوندونو غونډه راغوښتل د وخت ضرورت وو. نو وزیر اعظم نواز شریف هم د دې ضرورت تر لاندې ټول کمی سیاسي مشران راغونډ کړل او هند او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې پاکستاني قوم د ملکی سلامتی او د کشمیر مسلې په اړه یو دی. اداري وایي چې اپوزیشن ګوندونو هم خپل ګډون سره یو ښه پیغام ورکړو. اداري لیکي چې د غونډې وروسته ټول سیاستوالو په خپلو بیانونو کې دا واضح کړه چې هغوی به د هند واک تر لاندې د کشمیر مسلې په نړیواله کچه برسېره کولو کې د حکومت مرسته کوي. اداري اخره کې وایي چې بلخو د امریکای خارجه محکمې ویان ویلي دي چې د پاکستان هند ترمنځ سین تاس معاهده د 1350 کالو راهیسې موجوده ده. نو دواړه هیوادونه دې په دې سختۍ سره عمل درآمد وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 300 میاشتو راهیسې افغانستان د هند سره چې څنګه تعلقاتو ته وده ورکړې او پاکستان سره د فاصلې چلند خپل کړی، نو د دې وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د پرمختګ په لور نه ښکاري او په خاص توګه چې کله د پاکستان لخوا ښه سرحدي انتظامات تر لاندې په که د توګه اسناد ضرور کړی شوی دي، د هغې وروسته افغان حکومت رویه بدله شوې ده. اداري وایي چې چېرې هم د یو ګاونډي ملک سره د بل ملک د تعلقاتو اهمیت نشي کمېدی. اداري لیکي چې پاکستان او افغانستان ښه ګاونډي ملکونه دي. اداري اخره کې وایي چې په سیمه کې امن راوستلو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل سره مرستې کول ډېر ضروري دي. تر څو چې دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد نه وي بحال، نو په سیمه کې د امن فضا نشي بحالېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فینانشل ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان گوادر بندر د تیرې یوې لسیزې راهیسې مکمل شوی، خو لا هم دغلته د توقعاتو مطابق تجارتي هلې ځلې نه دي شروع شوي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي نن په برسلز کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کې یو ممکن ده چې په ترڅ کې افغان حکومت د مالي مرستو او لا نورې همکارۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شانه ورو
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د بلوچستان گوادر بندر چې د چین په تکنیکی او مالی مرسته تقریبا یوه لسیزه وړاندې مکمل شوی تر اوسه ډیر کم استعمال شوی دی. د گوادر پورت اتارټی مشر دوستین جمال دینی یاد ورځپاڼې ته ویلي چې د 2018 کال تر دسمبر پورې به دغه بندر په پوره توګه استعمالېدل شروع شي. نوموړي زیاته کړې چې گوادر بندر به د سړک د لارې د ټول هیواد سره وتړل شي چې په نتیجه کې به یې دلته اقتصادي هلې ځلې سیوا شي او دا به د دوبۍ او سنگاپور د بندرونو سره مقابله کوي. هلته د سیاسي چارو هندي څېړونکي سومیت گنگولی فاینانشل ټایمز ته ویلي بلوچ ملت پالان ګیله کوي چې د گوادر بندر ګټې به یوازې پنجاب صوبه ترلاسه کوي چې له وجې یې دا منصوبه لا هم د مخالفت سره مخ ده. نوموړی وایي زیاتره بلوچان د پاکستاني ریاست نه خوشحاله نه دي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي چې د نهې په ورځ په برسلز کې د افغانستان د امنیت او سوکالۍ په اړه د همکارۍ غونډه کیږي چې په کې به د خواوشا او یاو هیوادونو او دیرشو تنظیمونو استازي برخه واخلي. دا ډول یوه غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او بله په 2014 کال کې په لندن کې شوې وه. مجله لیکي چې په دې غونډه کې بعد افغانستان موجوده امنیتی او اقتصادي حالاتو ته کتنه وشي او په ممکنه توګه به نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو خپل ژمنې تازه کړي. دا راز که د افغان حکومت لخوا د بدامنۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ورستیو ګامونو ته وکتل شي نو ممکنه ده چې نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې لا نورې پانګونې ته مایله شي. دا امکان هم شته چې په افغانستان کې د مدني وسیلو د ایستلو لپاره د افغان حکومت سره د نړیوالو همکاري رامنځته شي. دې سره به نه یوازې د افغانستان اقتصاد وده وکړي بلکې تر ډیره به دغه هیواد کې سولې او ثبات ته لار برابر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو نن د نهې په ورځ په برسلز کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه پیل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویاو هیوادونو او نږدې شلو نړیوالو ادارو استازي دا شان د امریکا، روس، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو او د ناټو په ګډون برخه واخلي. د په دې غونډه کې تمه ده هم د افغان چارواکي هیله مند دي چې په دغه غونډه کې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې هر کال د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد شیبر راکوي.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې 100 نړیوالو مؤسسو استازي د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
د دې غونډې هدف له افغانستان د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو 4 کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره د غونډې جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یو پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمنتي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشي، خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې وه او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپایي ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
هغه کسان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وي یا مثلا د یو ځانګړې معلولیت درلودونکي وي یا فامیلونه یا کم عمر وي یا فامیلونه د ښځو پرهبري باندې وي یا د فامیلونو مشتدي ښځې کوي او یا هم خاوند او میرمن وي دغه کسانو په هیڅ صورت له اروپایي هیوادونو څخه نه ایستل کیږي. اما په ټوله کې افغان حکومت د یو همکار په توګه په دغه پروسه کې د اروپایي ټولنې سره کار کوي.
له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا د افغانستان لپاره دا ورته 11مه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک به د 4 شنبه په ورځ د سولې او سوکالۍ په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي. د دې غونډې د پای ته رسیدو اعلان به بیا اجرایي رئیس عبدالله وکړي. د بروکسل په غونډه کې نن دوی حاشیوي ناستې دي. یوه د افغان میرمنو په اړه ده، بله یوه د سیمې لپاره ده چې څرنګه سوکاله کیدای شي. د ښځو غونډې ته به لومړۍ میرمن رولا غنی وینا وکړي. تمه ده چې د غونډې دوهمه برخه په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پروژو مسله راونغاړي.
هم په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. دوی شولې په خپل ویبپاڼه لیکي، په برسلس کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې د افغانستان سره په مرستو د بیا ودانۍ په کارونو بحث کیږي. د دغه غونډې وړاندې پر دې هم یو لوزنامه شوې ده چې یورپي هیوادونه به هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي چې په اروپا کې د پناه اخیستلو درخواستونه رد شوي دي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې. دیو چاویلی ٹی وی په خپل ویبپاڼه لیکي، د س او یو ملکونو مشران په برسلس کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د برسلس تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره د لوسنامه وکړه چې یو شمیر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي او دغه هیوادونو نه دي قبول کړي افغانستان ته بیرته واستوي. دغه غونډه چې نن د نهې د ورځې نه پیل شوه، په کې به 1.1 بلیون امریکایي ډالره هر کال افغانستان ته ورکول کیږي او دغه عمل با تر 2000 کال پورې جاری وي. خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د دغه غونډې وړاندې اروپایي هیوادونو دا هم ویلي دي چې دوی به اضافي 200 ملیون یورو هم افغانستان ته ورکوي او دغه ټولې پیسې به د ریاستي ادارو په مضبوطولو مصرف کیږي چې دا شن په دغه هیواد کې ادارې مضبوط شي او د خپل هیواد انتظامی چارې په خپله سمبال کړي. په دغه غونډه کې به پر هم خبرې کیږي چې ځینې هیوادونه لکه امریکا، روس، چین او هند به په راروان وخت کې نه یوازې له افغانستان سره خپلې مرستې جاری ساتي، بلکې دغه به لا زیاتوي چې دا شان په دغه هیواد کې د ودانۍ بیا رغونې او آبادۍ کارونه په پوره ډول سرته ورسیږي. تمه ده چې د غونډې دویمه برخه کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په مختلفو منصوبو خبرې وشي او په دې غونډه کې د سیمې او نړیوالو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي هم ګډون وکړي. د تیر ګل پورز اروپای اتحاد او د افغان حکومت ترمنځ پر دې یو لوسنامه وشوه چې هغه افغانان چې په یورپ کې د پناه اخیستو لپاره ایسار دي او په دغه کې بریالي نه شول، هغه به افغانستان ته لیږل کیږي او د دوی د لیږلو ټوله خرچه به اروپایي هیوادونه وړي او افغان حکومت به د دغه بیرته استنیدونکو لپاره په کاغذي کاروایي کې اسانتیاوي ورکوي او خپل هیواد ته په بیرته راتګ به هرکلی کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا دوه سفارتکارانو ته تیر کال هغه وخت روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې نشئی مواد ورکړل شي وو چې هلته په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ورغلی وو. دا خبره هغه سرچینو مشال ریډیو ته کړې ده چې لدې پیخي خبر دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې 2014 کال راهیسې د دغه سپیخو سلسله تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زمون د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
یو با خبر امریکایي سرچینه ویلي دغه ډیپلوماټان چې ورته نشئی مواد ورکړل شوی وو په هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی وو چې د نومبر له 2 تر 3 منټې د کرپشن پر ضد د مبارزې په لړ کې د حکومتونو د کردار د بحث کولو لپاره جوړ شوی وو. دا معلومات هغه سرچینو د مشال ریډیو انګریزي څنګه تور کړی چې لدې پیشي خبر دی. د پیشي چې د یو هوټل په بار کې رامنځته شو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ډیر اندیشمن کړی دی. چارواکي باور لري چې دا کار په اصل کې د امریکایي سفارتکارانو د ضرورولو د لړۍ برخه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هیوا به خبره سرچینه وای چې د وزارت خپل اندیشنه په ډیره خاموشي سره ماسکو ته سپارلی او تر هغه غلی پات سو چې درې میاشتې وروسته بیا یو بل پیښه رامنځته سو. د غبل پیښه سش کال د جون په میاشت کې هغه وخت وسو کله چې یو روسی ژغورونکی په ماسکو کې د امریکا پر یو سفارتکار حمله وکړه. د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکی وویل چې دغه شان ضروري له 2014 کال راهیسې زیاتې سوي دي.
د سرچینې د نوم نه په ډاګه کولو په شرط زیاته کړه چې امریکا دا ستونزه په نړیواله کچه راپورته کړي او له نړیوال قانون سره سم به د خپلو ډیپلوماټانو د خوندیتوب موضوع راپورته کول جاری وساتي. کله چې تیر کال امریکا وروسته په دې اړه شکایت وکړ نو ماسکو هم په جواب کې دا شکایت وکړي چې د دوی له ډیپلوماټانو سره هم په امریکا کې دغه سي چلند کیږي. د روس د بهرنی چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا د جون په 28مه نیټه په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د دوی سفارتکاران هم له سی آی ای او د پلټنې له فدرالي ادارې اف بی آی له لوري د پارونی او نفسیاتي زورونی شکایت لري. نوموړي زیاته کړه چې ډیپلوماسي په متقابلي معاملې ولاړوي او چې څومره امریکا اړیکو ته زیان رسوي هغومره به د امریکا سفارتکارانو ته په روس کې کار کول ګران سي. د امریکا د خبريالانو او سفارتکارانو د زورولو دا لړۍ آن د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې هم و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتري
ولې زلم چې ولې بیا ته
چې هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو زو افغانستان ته په کندوز هلمند او اورسکان چې دغه هیواد هغه ولایتونه دي چې پکې په دې ورستیو کې وخت په وخت جګړې د دې ولایتونو تر مرکزی او خاري سیمو ته هم رسیدلې دي. دا چې ولې حکومتي ځواکونه د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود نه دي توانېدلي چې د کندوز لشکرګاه او ترینکوټ خارونو ته متوجه غواخونه په تیر یو کال کې لمنځه یوسي او طالبان لږ تر لږه له خاري سیمو په شا کړي. د دې پښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار اجمل ان دا ریپورت اورو.
د کندوز ښار ته یو کال وروسته د طالب وسلوالو بیا ننوتلو د پښتنې یو وار بیا زیاتې کړي. کله مې چې د دفاع د وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه وپوښتل نوموړي وویل
په هلمند کې هم د دښمن پلان دی، شاپ استخباراتي لاسونه دي. په کندوز کې هم دښمن دی، شاپ استخباراتي لاسونه دي. تاسو وګورئ د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چیرته موجودیت لري.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم کوثری وایي کندوز چې یو کال مخکې د دوو ورځو لپاره طالبانو نیولې وو، پر دې ښار دا ځل بیا پر دې برید سره طالبان غواړي چې وخی حکومت دغلته د دوی په ماتولو کې پاتې راغلي.
دوی غواړي خلکو ته وخی چې د دې باوجود دولت مثلا ډیره توجه دې ته وکړله، خو د امنیت په ساحه کې دی بیا ناکار. وګورئ موږ بیا وکولای شو چې پرمختګ وکړو او د کندوز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
د ښاغلي کوثری په وینا په ځانګړې توګه د بروکسل د غونډې په درشل کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر راتلونکي بحث کوي، د دې پیغام رسول د طالبانو لپاره نور هم مهم دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهاتی خلا مرخیل وایي په کندوز، هلمند او ترینکوټ کې ولایتي مرکزونو ته نږدې بریدونه د دې ولایتونو د سقوط په هدف نه بلکې د طالبانو جنگي مانورې دي چې غواړي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ستړي کړي.
بیا په روزګان باندې فشار راولي، بیا تر څنډوزان ورسي، بیا بیرته شاته ځي. دا د دې معنی لري چې کرا کرا د زمونږ قوتونه که داخلي وي خالدي دوی ستړي کوي.
د حکومت دننه په لوړ او ټیټه کچه خپل منځي اختلافات د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ کم همغږي او د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو افغان سرتیرو ته پر وخت مرستو نه رسیدل هغه نور علتونه دي چې افغان کارپوهانو په وینا په کندوز، هلمند او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي له مرکز کابل څخه نیولې چې پکې د حکومت د دوو مشرانو ترمنځ وخت نا وخت اختلافات او ریپورټونه خبرېږي، تر ولایتونو پورې دا نه هم غږی دوام لري. او د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري وایي د وسلوال پوز، پولیسو او ملي امنیت ترمنځ ټول پلانونه د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ چې پکې د دې ادارو مرستیالان برخه لري جوړیږي او بیا په ولایتونو کې عملي کیږي. د افغانستان امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید هڅه وکړي چې د طالبانو سره ځینې سیمې او یا پوستې د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس نشي. د دوی په وینا ښایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېږي چې دا سیمې او پوستې بیرته له طالبانو ونیسي، وسلوال طالبان د داسې پرمختګونو پر مهال پراخي حکومتي وسلې تجهیزات وسایل او معلومات ترلاسه کوي چې د دوی د لا پیاوړي کېدو سبب کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دوه زر یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو، د خیبر ایجنسی الیکشن کمیشن په خیبر کې د ووټ ته اندراج لپاره کمپین پیل کړی دی. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د کومو قبایلي سیمو د ځوانانو عمرونه د اتلسو کالو نه پورته شوي دي او شناختي کارډونه یې ترلاسه کړي وي، نو باید خپلو ووټونو اندراج ته وکړي. دوی وایي په تیرو انتخاباتو کې هم د خیبر په دواړو حلقو کې د آبادۍ په تناسب سره ډېر کم ووټ درج شوی وو، خو بیا د خیبر سیمې د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې الیکشن کمیشن هم په تیرو انتخاباتو کې ډېرې تېروتنې کړې وې. دا چې په دې اړه خلک نور سوای ستاسو پام راګرځو، د سیمینار د فرهاد شینواری دی رپورټ ته.
د خیبر جنسی الیکشن کمیشن وایي چې دوی د خیبر په دوه حلقو کې د ووټ د اندراج لپاره خپل مرکزونه پرانیستي دي، او چې د 2013 د انتخاباتو نه پس چا نوي شناختي کارډونه جوړ کړي د هغې تصدیق کوي او ووټ یې درج کوي، او دغه عمل به د اکتوبر 10 نیټې پورې دوام لري. په دې حکله د خیبر ایجنسی الیکشن کمشنر پرویز اقبال مشال ریډیو ته وایي،
موږ خو خیبر ایجنسی کې تقریبا 11 ډسپلی سنټرې قائم کړی دي، نو مطلب دا چې دا موږ د عوامو د خیر ښېګڼې لپاره الیکشن کمیشن دا کاوش کړی دی چې دا خلک لاړ شي دغه ډسپلی سنټر ته، د ووټ اندراجو کې چا شناختی کارت جوړ شوی، نو دا د دې موقع نه فایده والی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر ایجنسی او مشر امیر خان پریده وای چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی ووټونه په خپل سیمو کې نه و درج شوی او زیاتره خلک یې د ووټ اچولو نه محروم شوی دي.
مخکې 2013 چې کوم الیکشن شو پکې لږ ډېرې غلطۍ شوې وې چې ځنې ووټونه داسې و چې لکه ووټ تا شاکت کې دی او تاله یې در کړی غونډۍ دی یا جلادین دی، نو چې ته ولته لاړې جلادین لب جلادین کوي تا چې تا غونډه هغه چې کوم دی هغه غونډې ته شته چې غونډی لاړې، نو په ورځو په تاوانې 1300 ووټو تاوان چولو. مهم آگاهي پروګرامونه چلیږي، د چا چې کومه علاقه ده هغه ځایونو کې هغه له باید چې ووټونه درج شي او هغه خپل علاقه ورکړي چې هغه خپل علاقه کې هغه واچولی شي.
او د خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي ګوند یو مشر شاه فیصل پریدي وویل،
خو موږ داسې علاقې چې هغه ډېرې لرې دي، مثلا تیرو علاقه را په کار چې هغه لوړ شي، په تیرو کې هم کیمپ لګوي. تیر الیکشن کې د ان 46 ډېر زیات بدحال وو، خو دغه بنیادی وجه دا و چې ټول خلک آی پیزو د خپل کورونا بهارو، نو په تیر الیکشن کې د مونږ 95% خلکو چې دغه ووټ نه دی چولې شوی.
د خیبر ایجنسی الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په 2013 انتخاباتو کې د خیبر ایجنسی د دواړو حلقو ایواز 3,14,000 ووټ رجستر شوی وو، چې دا د آبادۍ په تناسب سره ډیر کم وو، او چې د چا عمرونه اوس د 13 کالو نه پورته شوی نو باید د ووټ د اندراج په مرکزونو کې دی خپل ووټونه درج کا، چې بیا په را روان 2013 انتخاباتو کې د ووټ چولو نه محروم نشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده، په پیښور کې میش ځینې افغان هنرمندان د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې بیرته ستانه شي، او بیا ځینې دا هم وایي د افغانستان د آبادۍ او سوکالۍ لپاره ضروري ده چې هنرمندانو تر څنګ ټول افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. په دې اړه تفصیل له هارون باچان.
له هغه راهیسې چې له پیښور او شاوخوا سیمو د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ پیل شوې، هغلته له مودو میشت افغان هنرمندان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د شاکر ارمان په نوم تبلا او اس پی ډي غږونکي او پیښور میشت هنرمند وایي، په همدغه ښار کې پیدا شوې او لوی شوې، یو ځکه نو افغانستان ته د بیرته تګ خبره یې ځوروي.
حکومت
وباسي مونږ نه مونږ مجبور یو چې لاړ شو حال ته مونږ ته ډېر زیات سخت را ډېر زیات لگا چې موسیقي پکې د شهزاده نشه کول د دې نورو خبرو مسالې ډېر زیات دي خبر کې خو بیا هم لکه خلې ازادي ده کنه
شاکر ارمان اندېښنه لري چې په افغانستان کې ژوند او هنر کول به ورته ګران وي او له همدې کبله د پاکستان له حکومت غواړي چې په هماغه هیواد کې د استوګنې اسناد ورکړي
ولا چې حکومت
عزت گل پنوم یو افغان سندرغاړی چې هم په پیښور کې لوی شوی او لا هم هغل تخپل هنري کارونه پر مخ وړي وای که څه هم پیښور پرې خودل ورته ستونزمن دي خو په خبره خده چې خپل هیواد تر ستون شي او د آبادۍ او سوکالۍ په چارو کې یې برخه واخلي
پیدایش زما عمدل ته شوی دی تعلیمي هنري زده کړې هم زما عمدل ته کړې په شپاړس کاله به مې کېږي د هنر اوس هم سات نو تېر دی خو د اوسني حالات سره لږ مشکلات پیدا شوي دي هر سړی دې سوچ کې دی چې بس ځان ته دا ټولول دي که نه نو په دې وجې بس لږ مشکلات جوړ شوی دی
عزت گل زیاتوی د پولی دواړه خوا پښتانه ورته یو عمر خواګدی او دا چې د فکر نه کوي د پیښور له خلکو سره به مینا کله هم کم شي
کم جی د پاکستان چارواکی دی پورې آباد شپږ دیرش کال یا سلوې خال دوی زمونږ میهمان نوازی وکم چې خپل وطن ته لاړ نه شو نه جوړي او خپل ارور ولی به دوی سره بیا هم کوو ان شاء الله خپل هغه د هنر د لارې زمونږ دوی په خدمت کې حاضر یو دوی به مونږ ته راځي مونږ به دوی ته راځو
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د پیښور له مختلفو سیمو تر دې دمه شاوخوا 300 هنرمندان بیرته افغانستان ته کډه شوي دي د پیښور یو ځوان سندرغاړی ظفر اقرار وایي د افغان هنرمندانو ملګرو یې افغانستان ته د تګ په صورت کې به په پیښور او شاوخوا کې د پښتو موسیقۍ کارونه اغیزمن شي
ماستر علي ادن سے ذکر بخام خو کوم هغه د افغان شمیر شاګردان لري او ریکارډینګونه کوي او کدا چې ګورو سندرغاړي مرګري دي میوزیشنان پکې ډیر خخه ولګه سری عزت ګل سندرغاړي دي ګلاله موسیقار دي ماستر شاهجان اور نور دې چې ډېر مرګري دي چې دا غي نه بغیر لکه ظاهر خبره دي چې دی پسې خبکی کوم او دې کمې به محسوس
هم د پیښور د هنرمندانو په وینا سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې افغانستان ته ستانه شي دوی لا هم جلال آباد او کابل ته د کنسرټونو لپاره ورځي او د افغانانو او د غوی د پولیسو له مینې څخه برخمن دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار احمد شاه زمینه خبرونه اورو
افغان لسمشر اشرف غنی ویلی چې په خپل هیواد افغانستان کې به شزو ته د نارینه سره سم یو شان مواقع برابروي نو مړي نن د اروپای هیواد بلجیم په سر شار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې شزو ته به په ځای شوراګانو کې 50% ونډه ورکوي ولسمشر غنی ربر خوال غشتنه وکړي چې د افغان شزو جوړ شوو تولیداتو د دې په اروپایي بازار کې ځای ورکړي ځکه د هغه په خبره خیرات غربت لمنځه نه وړلای خو بازار ته لاسرسي غربت لمنځه وړلای شي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مغربي لاره به په هر صورت د دې منصوبې برخه ګرځوي نوموړي دا خبر نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې ویل جلسې ته د وینا پر مهال وکړه اسفندیار خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا پر ځای حکومت هم نیوکه وکړي چې خپل وګړو ګټ یې هېر کړي او د لاهور لپاره خپل وسایل او لسی قوت کاروي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل د دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقي په دغه خبري غونډه کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډیر ژر به د کندوز ښار ټولې برخې له وسلوالو مخالفانو ونیول شي افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبره کوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتبلا خو ګیانی نن سهار مشال لړیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تېر ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې 45 کورني او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي او په فزیکس څنګه کې د نوبل د 2014 کال جایزه درو ساينس پوهانو ګټلې چې په برتانیا کې زیږیدل دي. دوی ته دا جایزه د مادې د بیلابیل پړاوونو د نظریاتي انکشاف پر تحقیق ورکړل شو. په سویډن کې د ساينس رایل اکیډمي نن وویل چې ډیوډ تولیس، ډونکان هلدانی او مایکل کوسترلیتس د یو داسې نابلد نړۍ ور پرانستي چیرې چې ماده بیلابیل حالتونه خپلوي.
اوریدونکو د مشال رادیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان احمد شاه زميو زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو رادیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان.